و این روز هفتم که تقدیم شما شد، سپاسگزار از اینکه با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت شما بخیر.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون درته تدریسېږي. دا ساعت لنډه خبري برخه هم لري، په دې کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي چې په کندوز ولایت کې تازه 3000 خندقونه ایستلی. د دې کار هدف د باراني اوبو زیرمه او د غراز ځمکې لاندې اوبو پیاوړتیا خودل شوی. دا چې د دې خندقونو ګټې څه کېدلی شي په دې اړه به وړاندې درته په یو راپور کې جزئیات درکو، خو خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباسانګزی له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د تیرو څو لسیزو جګړو له کبله د رامنځته شویو ویجاړیو پر غولو کې مرسته وکړي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې ستانګزی پرون یک شنبه په یو غونډه کې له ملګرو ملتو او نړیوالو موسسو غوښتي چې د افغانانو سره په اقتصادي وده، تخنیکی برخه او کرنې سکتور کې مرسته وکړي. هغه په ځانګړي توګه هغه هیوادونه مخاطب کړل چې په وینای تیرو کلونو کې د افغانستان په جګړو کې ښکیل وو، او په وینای د افغانستان بیا رغونه د همدغو هیوادونو اخلاقي مسولیت دی. دغه اشاره په غیر مستقیم ډول د ناتو غړو هیوادونو ته وچه افغانستان کې شل کاله پوځي حضور درلود او هلته د جګړې پر مهال خلکو ته ځاني او مالی زیانونه واړول. د طالبانو حکومت وخت له رسیدو وروسته له نړۍ د مرستو او د غراز رسمیت پیژندنې ورته ډېرې غوښتنې کړي، خو په ظاهره د حکومت ولی د بڼې او یو شمېر سختو تګلارو له کبله تر اوسه هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان په فاریاب او تخار کې 15 کسان په درو وهلي دي. د طالبانو سره محکمې په دوه جلا بیانونو کې یک شنبه خبر ورکړی چې د فاریاب په پښتونکوټ او دولت آباد ولسوالیو کې یو ښځه او یو سړی له کوره د تښتې او هغه ته چې دوی نامشروع اړیکې بللي نه دیرس دوری وهل شوي او له یو تر دوه کلونو حبس باندې محکوم شوي. همدارنګه د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې هم دوه کسان د طالبانو د سره محکمې د بیان پر اساس د غلا او لواطات په تور 9 دورې وهل شوې دي. طالبانو د بشري حقوقو د مدافع سازمانونو له غوښتنو سره سره چې دا سزاګانې دي بند شي، د بدني سزاګانو عملي کېدو ته په عام محضر کې دوام ورکړی دی. د بشري حقوقو فعالان طالبان تورنوي چې اکثره بندیان عدالت ته له لاسرسي پرته په سزا رسوي. تیرونی طالبانو په پکتیا کې یو کس اعدام هم کړ چې دوی ورته د قصاص حکم و نوم ورکړ. سعودي عربستان په 2023 کال کې د دریو افغانانو په شمول څه باندې 100 بهرني بندیان اعدام کړي دي. دا خبره د فرانسې خبري اژانس او ځینو نورو د سعودي عربستان د بشري حقوقو مدافع سازمانونو راپور کړی ده. د سعودي دولتي اژانس معمولا د دغو اعدامونو په اړه اعلامیه خبرې کړي چې وروسته یوه د شنبې په ورځ په نجران سیمه کې د یوه یمنی تبعه د اعدام و چې عربستان ته د مخدره موادو د قاچاق په جرم په اعدام محکوم و. د فرانسې خبري اژانس په راپور کې راغلي چې په اعدام شوو بهرنیو بندیانو کې ډېر کسان د پاکستان دي چې شمېر یې 100 ته رسیږي. ورپسې د اعدام شوو بندیانو په ترتیب کې د یمن، سوریه، نایجیریا، مصر، اردن، ایتوپیا، سودان، هند او افغانستان وګړي شامل دي. د سعودي عربستان لخوا د دریو افغانانو د اعدام په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي او نه پریاس کې د افغانستان سفارت په دې رابطه څه تبصره کړې. په برلین کې د بشري حقوقو میش سازمان سعودي اروپایي بنسټ د اعدامونو دا شمیر د اندېښنې وړ او د ریکارډ په کچه بللی دی. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د امو دریا په نفتي حوزه کې د 300 نورو استخراجي څاګانو د کیندلو چارې پیل شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجنس خبر ورکړی چې دا څاګانې د افغانستان او چین د یو ګډ شرکت اف چین لخوا کیندل کیږي او یو کال وروسته به بشپړ شي. د اف چین شرکت ویان امرالدین علیزی ویلي چې دا څاګانې په قشقري بلاک، د سرپل اق دریا او د جوزجان په زمرد سای سیمو کې موقعیت لري. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت څو وخت مخکې ویلي و چې یو چینایي شرکت د 50 میلیون ډالر په لګښت په مودریا حوزه کې د 300 نفتي څاګانو کیندل پیلوي. د نفتي څاګانو کیندل به د کال 500 میلیون ډالر عاید ولري. او د جی شل هیوادونو سره مشري زده برازیل پر یو دی جنیرو کې تر سره کیږي. د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو جمع اروپایي ټولنې مشران به د سره مشري زده کې تر ډیره د پایدار پرمختګ، انرژي او د لوګي په وړاندې د نړیوال اتحاد پر رامنځته کولو متمرکز وي. خو د دې سره مشري زده تر پیل مخکې د چاپیریال ساتنې فعالانو په برازیل کې اعتراضي غونډې هم کړې دي. سپینې ماڼۍ ویلي چې امریکا د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره خپلې مرستې پر روان کال کې $11 میلیارد ته رسولي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سر مشري زده تر رسیدو مخکې د یک شنبه په ورځ د امازوناس ښار ته ولاړ، چیرته چې د نړۍ تر ټولو لوی ځنګل امازون پکې پروت دی. بایدن به نن دوشنبه ریو دی جنیرو ته روان شي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د آزادی رادیو ټکی کام. اوس هم راځو د خبری برخې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي چې د نړیوال بانک په مرسته یې په کندوز کې 3000 خندقونه ایستلي دي. د دې خندقونو د کیندلو هدف د باراني اوبو زیرمه، د سیلونو مخنیوي او د ځمکې لاندې اوبو تقویتیات شوی. ملګرو ملتونو ویلي چې ټول افغانستان کې څه باندې 8,300,000 داسې خندقونه ایستلي. دا چې چاپیریال پوهان په دې اړه څه وایي، تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان او د اوبو د مدیریت متخصصین د سیلونو د اوبو د مخنیوي او د بارانونو د اوبو د زیرمې لپاره د خندقونو یا خاصو ویالو کیندل مهم بولي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې FAO د سیلونو د مخنیوي، د ځمکې لاندې اوبو د تقویت او په غرونو کې د خاورې د حفاظت لپاره د خندقونو کیندل یو اساسي حل لار بللی. د ادارې د یکشنبې پورز په خپل بیان کې ویلي چې تازه د کندوز په اقتاش او علي آباد ولسوالیو کې 3000 خندقونه ایستلي. دا پروژه د نړیوال بانک په مرسته تطبیق شوي چې اکثر پکې د سیمې خلکو برخه اخیستي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې سکال وړاندې هم خبر ورکړی و چې په افغانستان کې 8,300,000 خندقونه په بیلابیلو سیمو کې ایستلي سو د سیلونو دورانیو په مخنیوي کې ګټور تمام شي. د اوبو د مدیریت او د اقلیمي چارو متخصصان بیا وایي افغانستان د اقلیمي بدلون له لویو زیانګالو هیوادونو دی چې اړتیا ده تر دې زیات د سیلونو د مخنیوي او د اوبو د زیرمې پروژې پکې تطبیق شي. د اوبو د مدیریت او اقلیمي چارو متخصص ډاکټر عاصم مایار آزادی رادیو ته وویل
د دومره خندقونو کل البته یو ښه خبر دی، خاصتاً په هغو سیمو کې چې د خندقونو پکې ښکل شوي. خو که موږ د اقلیمي بدلون اغیزو ته وګورو چې هغه تقریبا د افغانستان ټولې سیمې اغیزمنوي، نو دومره خندقونه نشي کولای د افغانستان ډېرې سیمې تر پوښښ لاندې راولي. له همدې کپله د کافی ندی. دوهم علت دا دی چې د طبیعي پیښو مخنیوی یوازې په دغو خندقونو نشي ترسره کېدی. د هغو دپاره د اوبو د مدیریت نورو اقداماتو ته هم اړتیا ده تر څو په اغیزمنه توګه اوبه وساتل شي او د طبیعي پیښو لکه سیلابونو مخنیوی وشي.
غیر معمولي او بې وخته بارانونه سږ کال د دې لامل شول چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې سیلونه راووزي او د لکونو کسانو ژوند متاثره کړي. په افغانستان کې غیر معمولي او بې وخته بارانونه د اقلیمي بدلون له پایلو سره تړلي بلل کېږي. افغانستان د اقلیمي بدلونو له لسو لویو زیانګالو هیوادونو دی. د اقلیمي بدلونو سره د مبارزې په هدف نړیوال کانفرنس د ملګرو ملتونو لخوا د آذربایجان په باکو کې روان دی. سربیره په دې چې دا کانفرنس هیوادونه هڅوي څو د ګلخانهي ګازونو ته تولید کچه کمه کړي، له مخ پر وده هیوادونو سره د اقلیمي بدلونو د اغیزو د مبارزې په برخه کې په مالی مرستو هم غور کوي. د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته د لومړي ځل لپاره یو پلاوی له افغانستان هم دغه کانفرنس کې حضور لري. سکال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورانوونکي سیلابونه راووتل او د ځمکو، هستوګنو، ودانیو او باغونو په تخریب سربېره سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د روان کال په اپریل، می او جولای کې د مرګونی او ورانګر سیلونه راووتل. د ملګرو ملتونو د مرستندویو او ژغورونکو ټیمونو د راپورونو په اساس لږ تر لږه 200 کسان په دغو درېو میاشتو کې په افغانستان کې سیلونه مړ کړي او څه باندې 2000 نورې ټپیان کړي. تر ټولو زیاته مرګ ژوبله د بغلان خلکو ته اوښتې ده.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د خوړو اداره وایي چې دوی په افغانستان کې د خندقونو کیندلو ته دوام ورکړي تر څو د دوی پټکو له وچکالۍ سره مبارزه وشي او د سیلونو په ګډون دی او شمېر طبیعي پیښو مخه ونیول شي. همدې وچکالۍ او طبیعي پیښو او د غراز بیکاری په افغانستان کې بیا د بې وزله کسانو ژوند تریخ کړی دی. په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، دغه بې وزله کورنۍ د لاسنیوي غوښتنه کوي. زموږ همکار په کابل کې لوي داسې میرمنې سره خبرې کړي چې د وې څورلس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده.
شپیته کلنه زربیدی وای د ژوند ناخوالو داسې په مخه کړې چې له دې ګردابا د وتلو هیڅ لار نه ده ورمانه. دا چې د کابل په ختی سیمه پولیس چرخی کې اوسېږي، خپل هم کونډه ده او د دوه نورو کونډو په ګډون چې یوې بن او بلې د زوی میرمن ده د یوې سورلس کسیزي کورنۍ سرپرستی ورپغاړه ده. زربیبی وای په ځمکه د سر سویر نه لري او په اسمان ستوري او په دومره لوی شمیر د کورنۍ غړي د ژوند له سختۍ سره مبارزه کوي. وای نارینه اولاد ترې الله واخیستو او اوس ورته د هغه کونډ او ماشومان هم ورپاتې دي.
وہ ماتا دا پغالا دا خپل مرشتہ می ویره دا قسم دا تو بگنی نو دا شپتی را کړی دې می دې دې ګولوی مخ نه ناوړي سینه می خوګیږي تکلیف می زیات اچ نو وہ دا گوندان چې ته ټول کیلو را ولې کې څوک سزی را ولې ګاغه دا خنش بزوی ښه یې بزوی ښه نه یی چیم نه راي.
زربیبی چې د پکتیا اصلي اوسیدونکو دا وای په خپل کلی کې دا ستوګن هیڅ ځای نه لري. دا وای د جمی پراتک چې هیڅ ډول تیارې نه ورتل لري حیران ده چې سبقوي لوی خو د ماشومانو ناروغي او بل خو په کور کې د سونتو کو نه درلودل هغه څه دي چې په خبرې د ژمي په موسم کې به له سختو سنځو سره مخ کړي.
نو حالا دې سره ورور دې ګړ و د شاله تو کې چې دې فند په کور کې واره یې مان را خو دې کور کې یاد اچي په تنګړي برخونه را باندې کټ کړي دي ولاته احار شاریا نیو ګر بخاري نه لرو لرګای نه لرو کړیا دار باندې لونی سوي کور کې چې خرچه نسته.
زربیبی وای د مرستې د ترلاسه کولو لپاره د بیلا بیلو طالب چارواکو دروازې ټکولي خو تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. دا په داسې حال کې چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې فقر او بېوزلي زیاته شوې. څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي صدر اعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرنس د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي وو چې که غواړي په نړۍ کې بېوزلي ختمه کړي نو غوره ده چې پایلې له افغانستانه وکړي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د اکتوبر په 20مه په یو راپور کې ویلي وو چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 20 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. که څه هم د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش پرون په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه وزارت په تیرو 15 میاشتو کې 10 میلیارد او 490 میلیون افغانۍ په یتیمانو معلولینو او کندو ویشلی خو د زربیبی په شان سلګونه او آن زرګونه کورنۍ لا هم شته چې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې او د راتلونکي ژمي موسم ته سر له اوسه حیران دي چې څنګه به تیریږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د دې سات خبري ټولګه هم دومره و او سم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
خپل میډل د خپل خځ سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلط راویہ په دغه حال کې سي امور بل ماشوم په خېټه نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک نو مسئول ټوله مور کړل سدا کدا رقم سوې زحت تا تر دې پورې زبتا خوشې کوم او دا به کوم هغه به کوم په دغه حال کې سي ماشوم نو ساز د لای چای یخو.
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدې چې ویلې یو شمیر نارینه د اولاد روزنه یوازې د خځو مسؤلیت بولی. د اولاد په ساتنه او روزنه کې د مور پلار ګډ مسؤلیت منل څومره ګټور کار دی.
هغه کور کې سه میړه او ښځه دواړه همغږیو نو دغه کور اولاد سه دا هغه با تربیه او سالم اولاد جوړیږي. د کور فضا آرام ده، د اولادو ذهن آرام ده، تربیه سالم ده.
نن امدا موضوع چېرو ملتیا موکړی قدر من اردونکو خای تاسو هم داسې کورنۍ ډیر لیدلې وي چې د اولاد مسؤلیت یوازې د مور دنده ګڼي. ځینې نارینه فکر کوي چې دوی له کوره بهر کار کوي نو کور کې د دوی مسؤلیت خلاص دی. حال دا چې د ګڼو خلکو په وینا د ګډ ژوند د ټولو چارو مسؤلیت وړل د نارینه او ښځینه وو مشترک کار دی. د ننګرهار اوسیدونکو څنګه وایي چې لیبی خواخو ځینې نارینه د ماشومانو له روزنې سره د کور ټول کارونه ښځو ته پرېږدي، له بل پلوه کله چې د دوی ماشومانو ته بیا زیان رسیږي ملامتې هم ښځې ګڼي.
چې مثلا د یو اولاد په سر چې لږ ژوبل شوی دم، یا زما یو څه وخت مخکې چې پروژه او ماته کیسه وشوه، داسې وي زما د لیور ښځه مثلا تلی و پلار ته کړی وی کو محفل و په لاړو خپل د پلار کور نه محفل ته وي اغېزه کوي لورې چې دی موټر ووهلو وی هغه مړ شو. یعنی د مور خو زړه نه وي که نه خو راځي، نو انسان ته یو څه پېښېږي د چا جل چې راشي. وایي تر دې حده چې یعنی هغه ښځه طلاق شوه، وهل، زندان، د هر څه په هغې شوه. ځکه میړه وویل چې تا ولې خپله لور ونه ساتله، ته ولې لاړې چې لاړې ولې د لور وی وړلو اوسنۍ ژوند نه کنه. او دې پورې اړه لري چې مثلا دا میړه او ښځه ښه اوسي، یعنی په ژوند کې د طرف نه نه د پلار طرف ته دواړه د خپل ژوند تصمیم خپل ونیسي. او که مثلا سپېخ هم راځي په ژوند کې په ډېر فهم سره حل کړي، داسې امکانات شته. خو بعضې نو کې داسې یو څه نشته، راسن وي زما طرف طلاق درې وار ورته وي نور خلاص په کور کې کښېني، نه محکمه شته نه قاضي شته، ځان هم قاضي جوړي، محکمه هم وشو، طلاق هم وشو، خلاص. یو چا ډېر اقتصادي وضعیت خراب وو او ماشومان یې لاسو ته مجي کول، لاس وو یو بل راوړلو. ما ورته ویل مال چې کله دی دومره اقتصاد د ورور خراب دی، خو که مل مال څه ته دومره ماشوم راوړي، مال په کار نه دی، مال یو راوړه، ښه تربیه کوي، ښې وساته، مال د اولاد د حق نه تاسو خبر یسئ ده چې مور پلار هم حق لري، اما اول اولاد حق لري چې ته باید د اولاد حق پوره کړي. د اولاد لپاره کالي، لباس، چې خوراک، تربیه، درس، مال هر څه باید ته ورته مستعد کړي تر څو چې اولاد ښه تربیه شي، تر څو هغه د کې یو څه جوړ شي او تاسو نه ساتنو کې. دا خو نه چې مال یو لس راوړه، مال نه د خوراک نه خبر اوسه، نه د سپلی نه خبر اوسه، نه د کالی نه، نه د جراب نه. اولاد وای زما ورور وای چې خېټه مرکوم ته، نو یو مور ساتنه خو به کې اولاد خو به خزه مرا ور دومره خو کول شي چې دا نه میاشت د اولاد په خېټه کې وګرځي بیا چې پیدا شي خپل راکړي. مال نه میاشت یو اولاد په خېټه کې خزه به هغه خوراک وکړي چې ورته ضرورت دی. مال دغه د مال د هر څه امکان ډېر شته، مال یو هغې نه به شي چې دغه یولس اولاد کې داسې خوراک ونه کړي، صحیح ساتنه ونه شي دغه ښځې. مال خو دومره آسان کار نه دی.
د اولاد د ژوبلېدلو پر وخت د پلار لخوا د مور ملامتول چې ولې ماشوم ژوبل شو، په کور کې د آرامه فضا د نارامېدلو یو لوی علت کېدلی شي. دا خبره د کابل اوسیدونکې مریم چې د 15 ماشومانو مور ده په یو مرکه کې کوي.
دا خبره ډېره زیاته ده. دا یو مور څه ده خپله یو مور، یعنی دې طرفدار کېدای شي چې دغه اولاد ژوبل شي. څونه د مور خپل اولاد مهربانه ده، خو نه پلار نه ده مهربانه. څونه چې مور له اولاد سره دردیږي، پلار هم دردیږي. خو کوم ستونزې چې مور له اولاد سره تیری، هغه پلار نه تیری نه تیرولی سي. اول یو ماشوم سه په تکلیف کې مریضي، یو شپه سه مور سره ویخه تیری، هغه سه هر پلار سه ځان تو وای سه زم هغه نسی سره تیرولی، نیم ساعت به خوب نسی سره کولای. یوازې همدا مور د سه خپل اولاد سره یو شپه نه په شپې شپې میاستې کال به خوبی ناقراری هر څو سره تیری. نو دا ډیره غلطه خبره ده چې یو ماشوم د زوبل سي او د هغه مسئول باید مور وي. دا بالکل د جهالت خبره ده.
تاسو څومره د سلیدلی دي؟
ډیر زیات، ډیر زیات هم لیدلی دي. الحمدلله د موږ په خپل کورنۍ کې، د موږ خپل کور کې دغه موضوع نشته. یعنی که اولاد زوبلیږي هغه کیږي، نو اولاد ته وایو چې دغه سره باید احتیاط وسي، ګوره دغه کار صحیح نه ده. خپله د ما د ماشومانو پلار تر اوسه پورې دغه یو احساس ماته نه دی راکړی، دغه رقم العکس العمل د اولاد د زوبلیدو مقابل کې ماته نه دی ښودلی. او د موږ د خپل سترګو لیدلی حال دی، یو څو ورځې مخکې، یعنی د موږ له هغه نه فامیل نه دا رقم ماشوم چای چپک خپل میډه د خپل ښځې سره دونه یو په غلط انداز، دونه یو غلط رویه په داسې حال کې چې مور بل ماشوم په خېټه، نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک، نو مسئول ټوله مور کړل. سې دا که دا رقم سوی حتی تر دې پورې زه به تا خوشې کړم او دا به وکړم او هغه به وکړم. په داسې حال کې چې ماشوم نو سوځدلی چای یخو هغه سات خو تیر شو، د مور خو به خپل اولاد باندې بد نه لورېږي، خو د دغه سړي یا د دغه میړه یا دغه پلار دغه رفتار او دغه کردار د ښځې په زړه کې زخمونه جوړوي. حتی دونه اوقات ترخیږي چې هغه اولاد د خپل مور له پامه بدوي. آیا یو مور د همدې لایق ده سه دونه خواره پس له دونه زحمتونه دونه یو ماشوم سه زوبل سی غم د مور په زړه باندې خو نه زوبل سی زوبلیږي دا راځي په کې چې امکان نه لري یو ماشوم بغیر له زوبل دونه لوی سی نو دا رقم بلرو سره لازم نه دا رقم یو سلام له خیل خپل خزه سره
څومره مسؤلیت لري پلار چې له نورو چارو سره په کور کې د ماشومانو په روزنه کې هم له میرمنو سره ونډه واخلي
بالکل څونه حق سي مور لري امو نه پلارم لري سي ونډه سره واخلي او په شریکه باندې ځکه دا شریکه ژوند چی شي ته وایي دا میړه خزه شریکه ژوند تیروي مور پلار میړه خزه همدغه ته لکه څنګه چې دا خزه خپل میړه سره په هر کار کې ونډه اخلي او هر درد او هر غم او هر مصیبت هر مشکل سره تقسیمي نو په میړه باندې لازم او مظلوم رسل خپل خزه سره د اولاد په مقابل کې دا ورسره مساویانه په برابر توګه باندې دا ورسره سره ورسي که چیرته ورسره کومک نسی کولای دا برخه ورسره نسی اخترای سي اولاد کې دای ورسره شریک سي یا کومک ورسره کی نو دا خود نه کوي مور خود بیا مجرمه کوي نه سي په دا رقم غورځي دو یا په یو دسه مشکل کې مور تو وایي سي ولادت مجرمه دا کار ته لوجنه سوای دا باید ته دا رقم کار نه کوي
کلی وباندو کې بیا کورنۍ وسیږي چې میرمن په مطلق ډول درس نه دی ویلي دوی دا تل دلسوي هغه پلار که باسه و آدمی اتا دی درس برخه مور تور پریگ دی دل تا چوم رزیانو نرامنسته که دلیسی
دیر زیاد دیجی که اولاد بی تربیگی لیم دجی نشروع کیگی کلسه یو پلار در طول مسئولیتون مور تور پریدی او مور برسی دگی نسی کوای دیر مشکل در طول شاین تا یو خزا دی کور لحر ست رسی دگی کهی نو خام خواه یو ست نپاتی کیگی آغا پات برخه سده آغا دی اولاد پا زندگی که نمگرتیاوی پیدا که یودا نمگرتیاوی دی اولاد پا بی تربیگی بانی اولی خز دست دا مسئولیت تور سپاری نو خام خاله غینه یو سس پاتی کیگی که دی اولاد مکتب کی بی تربیگی دا یا بل کوم خبره دا نو مجبور رسی لیمیده نی پت کی او کلس دی اولاد خو یا دی اولاد بی تربیگی یوی مور لخپل میده نی پت اکڑا دی ماشومان لپلار نی دا خبره پت اکڑا لامدج نی اولاد بی تربیگی شروع کی او اولاد خرابیگی حتی دی دی پا آینده بانه دیر زیاد بد تاثیر نی دیگی
تاسو مخکې ویل چې د تاسو میړه د اولاد په روزنه کې له تاسو سره همکار دی که دا اوسره ته وایي چې مثلا د بچیو په روزنه کې کوم کارونه تاسې کوئ کوم کارونه یې پلار کوي او تا راته وایي چې څو اولادونه لرئ
زه خپل الحمدلله 15 اولاده لرم او 10 کلن د واده کېږي مسره مې لور ده تقریبا 14 کلنه ده او وړکی زوی مې څه ده 2.5 کلن ده
څومره روزنه کې تاسو برخه اخلئ او څومره پلار
داسې هغه په کارو کې مصروف وي زه خپل ډېر زیات کوشش کوم چې زیات لت زه خپل په غاړه واخلم خو به هغه څه ته سه زه پیګم سه دغه لته د ما اولاد ته مشکل پیښیږي یا د څه کومه خبره ده سه مریضي د څه مشکلې سه هغه به پلار په خبر سي نو سه کله راسي کور ته هغه پوښتنه کوي نو زور ته وایم سه دغه مشکل یا د مریض یا مې ډاکټر ته بوته یا دا رقم خبره وه نو هغه په دې باره کې پوښتنه کوي د څه کوم وخت کوم مشکلې سه هغه زه نسم کولای هغه ته وایم مطلب مکتب کې کوم مشکلې تر هغه سه زه حل کولای سم زه کوم او کبه نو پلار ته وایم دا هغه مشکل پلار سره رسوي تشویق له لحاظ نه خپل اولاد تشویقي ډیر زیات درس ده یعنی په دغه هر رقم کې غریبي ده سه هر څه ده په سر دغه هم ماته وایي باید پیسې راکړي وایي چې لباس مې اولاد ته واخلای یا ښه تربیه حتما ضرور ده کومه ته سیتا وس کیږي تا ته کومه ته سلیما وس کیږي هغه باید زر سره وکم نو سه آینده د اولاد سره د منګه دی جامع آینده ده باید ماشوم یا سالم مغزه خپل جامع ته وړاندې کوسي او څه آینده کې یو څه وکړي
bale دسه راته ویلې چې مثلا دوی ته د خوړو د برابرول په برخه کې دوی د نظافت په برخه کې په دې کې کوم وخت تاسو روانه خسته نه
شخصا ما تر اوسه پورې یعنی موقع نه دا ورکړې چې زه ما دا کار پاتې سوي چې دا ته کې او هغه څه پاتې سي کوم وخت چیرته زو یا کالی ور بدل کی یا بل کوم څه کاری وای سره کا دا کار به زو کوم دا ته وک نو اصلا زه خپل دې ته ما شرایط نه دي مسایده کړی چې دا کار دا یو کی او که چیرته ورته مخ ته راسي نو نه نه وای چې دا کار دې مانه دا یای زنه کوم یای به ته وکي
څومره کور فضا کې سمینات را منځته کیږي چې خځه او میړه په شریکه باندې ټول مسولیت په تیر بیا د اولاد د روزنې په برخه کې دا مسولیت یو ځای په وګوي سي څومره کور سمیمي
د کور د سمینات او ځال همدغه نه جوړیږي هغه کور کې سه میړه او خځه دواړه همغږي نو دغه کور اولاد سدا هغه با تربیه او سالم اولاد جوړیږي د کور فضا آرام ده، د اولادو ذهن آرام ده، تربیه سالمه ده. او هغه میړه او ښځه چې په خپل منځ کې په یو غږ نه و، د هغوی اولاد اول زنا اول مهمه بنسټ چې کوم ده، د اولادو د میړه او د ښځې ترمنځ فاصله څه ده یا بې اتفاقي څه ده، دا د اولادو د بې تربیګۍ اول زنا ده.
نو تاسو به کورنیو ته څه ویل ولرئ چې دوی د ماشومانو مسؤلیت په شریکه سره پورته کړي؟
او بالکل، دا د مور او پلار باندې لازم او مظلوم ده، فرض ده، په باندې فرض عین ده. ما په نظر لکه څنګه چې اسلام په موږ باندې مونږ فرض کړی ده، همدا رقم که چېرته موږ د موږ اولاد سالم نه وي، ښه تربیه ونه لري، هغه به خپل ځان سره څه وکړي او خپلې جامې ته به څه وکړي. خصوصا پلارونه ډېر زیات په دې باندې باید کوښښ وکړي، ځکه چې د اولاد ډېر زیات حیا سکیږي او ډېر زیات څه د هغه لاندې راځي، فشار لاندې یا د خبره څه پرې تاثیر کوي، هغه د پلار ده. که پلار ښځې ته ارزښت ورکړي، یعنی خپلې مېرمنې ته ارزښت ورکړي، اولاد څه ده، اول پلار ته ارزښت ورکوي، ورپسې مور ته. او که چېرته میړه خپل ښځې ته ارزښت ورنه کړي، اولاد یې اول پلار ورته بې ارزښته ده، ورپسې مور خو بیخي بې ارزښته ورته راځي، ځکه چې له مغج نه دا دوی د همدغې منبع نه دوی دا هغه اخلي. څه وخت یې که د ما پلار د ما مور ته ارزښت نه ورکوي، نو البته دا یو بې معنا شاید نه، زه به ولې ارزښت ورکوم.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
امین له تاسو سره.
یو شمیر نارینه هم دا منی چې د اولاد ساتنه او د کور چارې سرته رسول یوازې د کور د ښځو مسؤلیت نه دی، نارینه هم باید مرسته ورسره وکړي. نوري خبرې د خوست له اوسیدونکي محمد دین څخه اورو.
دغه برخه کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو دا چې مور د ماشومانو سره زیاته پاتې کیږي نو مسؤلیت هم ځکه په دې خاطر ډیر جوړیږي چې ماشومانو سره مور زیاته وي. خو په عموم کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي، او پلار هم باید دغه ته پوره توجه وکړي، او هغه برخه چې پلار ته مربوطه ده هغه برخه باید پلار وکړي، او هغه برخه چې په کور کې مور ورسره زیاته پاتې کیږي هغه وخت کې باید مور دوی روزنه وکړي او پالنه وکړي. خو زما په نظر مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو مور په دې خاطر په دغه برخه کې باید د ماشومانو روزنې ته زیاته توجه وکړي چې دوی ورسره ډېره وي. د پلار بیرونی کارونه یا دندې، وظیفې، تجارت په نورو برخو کې زیات مصروف وي او ځینې نورې ستونزې وي، خو زیات مسؤلیت زما په نظر د مور زیات جوړیږي.
څه فکر کوئ؟ مثلا په ځینو کورنیو کې میندې سواد نه لري، حتی د درس په برخه کې هم لیدل شوي چې یو شمېر کسان چې هغه پلار دی دوی هغه ټول کار ښځې ته پرېښی ده، وایي ته په کور کې زنو بیرون مصروفه یم، درس هم ورته وایه، ډوډۍ هم ورکوه، نور نظافت هم نظر کې نیسه. داسې کورنۍ دي څومره لیدلې دي؟
داسې کورنۍ ډېرې دي. خو داسې ده چې دا د افغانستان ټولنه چې دا بیا په تېره یې زنانه برخه ده، هغه سواد نه لري، تعلیم نه لري. دا ډول پېښو سره خو په افغاني ټولنه کې بیخي ډېر مخي او ډېر مو لیدلې دي، ډېر مو کتلې دي. که بیا سواد ته راشو او زده کړو برخې ته یې راشو، دغه وخت کې بیا د پلار مسؤلیت ډېر جوړیږي، ځکه افغاني ټولنه چې دا د خزینه او د تعلیم برخه پکې که صفر نه دم او تقریبا صفر ته اوس خو بیخي صفر ته نږدې شوې ده، خو پخوا هم داسې چندان نه وه.
که چیرې د ماشومانو روزنه په هره برخه کې یوازې مور ته پاتې شي، دا څومره ستونزمن کار کېدلی شي په راتلونکي کې؟
ډېر ستونزمن کار دی، او دغه برخه سل فیصد مور ته هم باید پاتې نه شي. په دغه برخه کې دواړه باید انډول وساتي، او تقریبا که ووایي 50% باید پلار دغه برخې ته توجه وکړي او 50% باید مور دغه برخې ته توجه وکړي، ځکه د مور هم د کور کارونه چې وي هغه بیا ډېر وي، او ماشومان هم په افغاني ټولنه کې خو هغه د نورې نړۍ په شان یو یا دوه ماشومان ښځې دلته نه راوړي، دلته ماشومان ډېر وي، اوه اته دنې ماشومان وي، نو ستونزې مور ته هم بیخي ډېرې دي، او ټول انډول مور ته هم باید پاتې نه شي. په دغه برخه کې باید هغه تعادل وساتل شي او دواړه باید دغه برخې ته توجه وکړي.
داسې راته ویلی سي چې تاسو خپله په کور کې د ماشوم کوم مسؤلیت تاسو لري او کوم مور لري؟
زه خو خپله دغه خپل ماشومان چې وي دغه سهار د ځان سره شخصي مکتبونو ته بوزم، او غرمه بیرته بیا بل ورور مې د هغه د ځان سره راولي. شخصا که د خپل ځان نه درته ووایم، زه هغه کارونه هم د خپل فامیل سره کوم چې سل فیصد د ښځو مربوط دي. زه باور وکړه چې زه په اشپزخانه کې ورسره مرسته کوم، همدا اوس مې هم همکاري ورسره وکړه نیم ساعت مخکې. خوب په کورنۍ او یا د کورنۍ او غ نارینه او پوری توپیر سره کوي بدلون سره کوي. ځینې کسان بیا په دغه برخه کې شرمېږي، دا ځان لپاره شرم ګڼي چې زه د زنانه او سره د خپل بامیل سره ولې د کوماک وکم. دا ځان لپاره یو ډول غیرت ځان لپاره ټکلی وي، نو تاسو ته هم پته لګېږي. خو ما شخصي نظر زه خو ور سره په هره برخه کې کوماک کوم، همکاري هم ور سره کوم، زړی هم ساتم، او خو ټول داسې نه دي.
داسې کومه خراغله چې د ماشومانو د نظافت په برخه کې مثلا د غو جامې دي ورته مینځلي، یا د اوتو کړي، یا د غو سرونه، یا د غو مخونه دا دي مینځلي؟
نه، داسې خو مخونه خو مې ته باور وکړه چې ورته مینځلي دي، خو جامې نه.
ښه، جامې دي ولې نه دي مینځلي؟
خو هغه چل نه راځي، که چلې راتله هغه کار هم دومره صاف نه دی. خو یو کار سره سړی آشنا نه وي، بلد نه وي، بیا لږ به وایم ستونزمن وي.
دا سمه ده چې نارینه بیرون کار کوي د دې لپاره چې کورنۍ ته نفقه راوړي. البته دا په افغانستان کې په کلیو بانډو کې بخي دود ده چې یوازې به سړی بیرون کار کوي. په تیره اوس وضعیت کې چې بیا په ښارونو کې ښځې بیرون دندې نه لري، ټولې په کور ناستې دي، مګر بیا کور کې ځینې وخت کارونه زیات وي چې مېرمن نشي ورته رسېدلی. دغه ماشومانو سره په روزنه کې مرسته، د کور نورو کارونو کې مرسته، څومره د کورنۍ فضا صمیمي کوي، څومره د کورنۍ فضا جوړوي؟ تاسو خپل ویل چې په هره برخه کې مېرمنې سره مرسته کوي، د ماشومانو په تربیه کې، د ماشومانو په نظافت کې، د کور وضعیت د څومره صمیمي ده، څومره ښه ده؟
د خپل ځان په اړه که درته، د خپل کورنۍ په اړه درته ووایم، په کالونو کالونو که د مونږ په کور کې داسې ستونزه پیدا شوې وي، نه د مېرمنو ترمنځ، نه د ورونو ترمنځ. دلیل هم یوازینی هم دا ده چې ټول کارونه ښځینهو ته نه دي پاتې. په هره برخه کې ورسره همکاري کوو، مشوره کوو. ځینې کسان دا د ښځو خبرو ته، مشورو ته هیڅ غوږ نه ږدي. زه خپله هغه کوم کارونه چې زه پر مخ وړم، او زه ځینې نور دلته نور کارونه هم د هغې برخې نه نور کارونه هم کوم، لکه آنلاین زده کړې هم دلته موږ د رادیو بانو نه ورکوو، دغه برخه کې هم ډېر مصروفه. ای دغه برخې هغه د ورځې چې ما څومره کار کړی وي، په کومه برخه کې تاواني شوی وم، په کومې برخې مې ریزلټ هغه نتیجه یې ښوي، عام هم د خپلو مېرمنو سره، یا د کور هغه ښځینه برخې سره، دې سره مې هغه شریک کړی دی. دوی ډېرې ښې مشورې ځینې وخت خپل خواندانو ته ورکوي چې دا د کامیابۍ یو لوی راز دی. یعنې زه داسې وایم چې د ورځې چې یو خاوند څومره کارونه کوي، یا په تجارت کې مصروفي، یا په بل کار کې، هغه د شپې نتیجه دی د خپل مېرمنو سره شریکه کړي. یعنې ډېرې ښې مشورې به دوی ته ورکړي، کېدای شي هغه د ده تجارت، د ده کاروبار وده ورسره وکړي، او دا د څوک ځان لپاره شرم نه ګڼي. زه خپل هغه د کاروبار یا هغه کوم کارونه چې زه یې کوم، د مېرمنو نه ولې مشوره واخلم، یا مېرمنو سره ولې دغه شریکم. نو که پټ دي دغه رازونه، دغه خبرې دي پټ وساتلې، کېدای شي ته ډېرې ستونزو سره مخ شي. خو که د مېرمنو سره، د کورنۍ ښځو سره، هغې سره دغه شریک کړل، کېدای شي یوه نارینه نه تا ته هغه ډېره داسې مشورې درکړي چې لکه اوږه په اوږه تاسو سره په ټولنه کې تللی شي. خو دا زموږ ټولنه داسې ټولنه ده چې بس هېڅوک د خپلو مېرمنو سره هغه دندې، کارونه، تجارت، هېڅ شی نه شریکوي. زه دغه کار کوم، زه یې ورسره شریکوم. ځینو وختونو کې ما ته ډېرې ښې مشورې راکړې دي، او داسې مشورې راکوي چې هغه ما د پرمختګ سبب ګرځېدلې دي، او په ډېرو کارونو کې مشورې راکړې دي چې خیر دی، اوس که تاواني شوې، لږ صبر وکړه، دا کار ښه کېږي. هغه ښه شوی هم دی، هغه زه زړه توری شوی یم، زړه ماته شوی یم، نهیلی شوی یم، خو چې هغه دوی مشورې ما ته راکړې دي، بېرته هغې کار ته زه هڅولی یم، او نتیجه یې مثبت وي.
بله، داسې هم لیدل شوي دي چې کله یو ماشوم یوې ستونزې سره مخ کېږي، یا ماشوم لویږي، ژوبلېږي، په دغه کې بیا د کور سړی چې د ښځې مېړه سي، د ماشوم پلار سي، نه یوازې دا چې مرسته نه کوي د ماشوم په روزنه کې، نورم ښځه ملامتوي، تر وهلو او ټکولو رسېږي چې دا ماشوم ولې تا نه داسې څه، ته څه رقم مورې، په دې هکله څه وایې؟
مناسبه نه ده داسې کار، ځکه په افغاني ټولنه کې ښځې ته د یوې مزدورې په سترګه کتل کېږي، د یوې نوکرې په سترګه ورته کتل کېږي، او دوی داسې فکر کوي چې دا مو د بل کور نه راواده کړي ده، بس دا نوکر هم ده، دا مزدور هم ده، دا به ټول کارونه هم دی کوي، د ټول د لیورونو کار به کوي، د خواښې خسر دا ټول به کوي. ما داسې کورنیو باندې زه غږ کوم چې په هره برخه کې، هره برخه کې د خپل پامیل سره، لکه وړاندې مې وویل چې پار ته کوم تجارت کوي، هغې نتیجه ګټه تاوانونه هم ورسره شوه، کومه ستونزه درته پیدا کېږي هغه هم ورسره شریکوه، او که ماشوم خوږېږي، زخمي کېږي، دا ټولې پېښې څه چې په تقدیر کې لیکل شوي هماغه کېږي. ښځه باید ملامته نه شي. نو زیات مسولیت په داسې برخو کې خو باید 90% 100% د هغه بیا د نارینه وو مسولیت دی چې هغه تداوي وکړي، ډاکټر ته یې بوزي، نوره پاملرنه ورته وکړي، او کوم کارونه چې دا بیا د ورځې لخوا وظیفې ته ځي، کار ته ځي، هغه بیا خپل میرمنو ته دای باید سپارښتنه وکړي د مشوم داسې پالنه وکړي دا ورکړي دا دوا ورکړي دا ګولۍ ورکړي دا سکار وکړي دلته سملوي دلته جیګوي خلک چې ټول کارونه ښځو ته پرېږدي دي هغه پرمختګ هم نشي کولی هغه وروسته پاتې دي هغه ناکام دي هغه د پرمختګ په خوند نه پوهېږي او نه به په ژوند پوه شي.
بله ډېره زیاته مننه. په آخر کې هغه کورنیو ته هم د تاسو یو پیغام غواړو ولرو چې د ماشوم روزنه یوازې خپلې مور ته پرېږدي.
هغه کورنیو ته پیغام دا دی یا مې دوی نه غوښتنه دا ده چې دوی یوازې د ماشوم روزنه پالنه یوازې دوی میرمنو ته پرېږدي مناسبه نه ده. نارینه دغې برخې ته باید ډېره توجه وکړي پاملرنه ورته وکړي یوازې پرې نه دي او نارینه په دغه برخه کې مسؤلیت لري او دوی مکلف دي چې د میرمنو تر څنګ ودرېږي او د ماشوم په روزنه کې هم په نورو کارونو کې.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هې چاره.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درسي ساعت کې ښوونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عنصرونو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې مو د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت ولوست. نن موږ ښوونکي موږ ته د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی د بدلون څرنګوالی بیان کړی. په دوام به دا ولولو چې اټومي شواد څه ته ویل کیږي.
د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی متناوب بدلون وایو. پلمړی پیل کې ایزوټوپ، ایزوبار، ایزوټون او ایزومیر پیژنو. ایزوټوپ وایي کچیر په یو عنصر کې د پروتونونو شمېر مساوي او نیوټرونونو یې فرق لري. دا یو عنصرونه یو د بل د ایزوټوپ په نامه سره یادیږي لکه د اکسیجن، هایدروجن او سوډیم په عناصرو کې مجموعي نو چې د دې د پروتونونو شمېر سره مساوي دي او نیوټرونونه یو د بل څخه فرق لري. همدارنګه ایزوبار دی وک چې لانسورن څخه دوه یا څو اټومونه چې اټومي نمبر یې توپیر ولري او اټومي وزن یې یو له بل سره مساوي وي ایزوبار بلل کیږي. نوموړي عنصرونه د کیمیاوي او فزیکي خواصو له مخې یو د بل څخه توپیر لري لکه په دې مثالونو کې د جست او نیکلو هوا هایدروجن او هیلیم کې چې د دې د دې ترمنز چې اټومي نمبر یې توپیر لري او اټومي وزن یې یو شان دی د یو د بل ایزومیر بلل کیږي. همدارنګه ایزوتون وای وای کچې د دوه یا څو مختلف عنصرونو چې د نیوټرونونو شمېر سره مساوي وي او پروتونونو شمېر یې فرق ولري یو د بل ایزوتون په نامه سره یادي لکه د کلسیم، پوتاشیم او المونیم په مثالونو کې. همدارنګه ایزومیر چې دی وای کچې د عنصرونو دوه اټومونه چې اټومي نمبر او اټومي وزن یې سره مساوي وي یعنی یو شان نیوټرونو او پروتونونو لرونکي وي او مختلف انرژي کې سویه ولري داسې عناصر ته یو د بل ایزومیر ویل کیږي لکه د اکسیجن او هیلیم په مثالونو کې وینو. اوس چې په دې ځای کې موږ د هغوی متناوب بدلونونو څخه په غاره کې بحث وکړو د هغوی لپاره کلمه اټومي شعاع وایي چې اټومي شعاع د اټوم وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دي چې اټومي شعاع چې د پورته څخه ښکته خواته یې زیاتېږي همدارنګه چپې څخه راستې خواته اټومي شعاع یې بیا کمیږي په عناصرو کې. عینی شوا تناوف وای چې عینی شوا د عین ورستی کشر او هستې ترمن د وطن څخه عبارت دي چې عینی شوا هم د پرسک شته خاطر زیاتیږي او هم دغه عینی شوا په کیتون او کی کمیږي او برعکس عین کی زیاتیږي آئنائزیشن انرژی یا تناو بے وایو وی هغه مقدار انرژی ده چې لاتوم څخه د الکترون لیرې کولو په موخه مصرف کیږي دا د آئنائزیشن انرژی څخه عبارت ده آئنائزیشن انرژی هم د پورته سکشتې خوا ته کمیږي او د راستې څخه د چپې څخه راستې خوا ته یې آئنائزیشن انرژی زیاتیږي د الکترون غشتونو یا الکترون افینیټی انرژي تناوب و د هغه مقدار انرژي څخه عبارت ده چې په یو اټوم کې د الکترون د نصف پر محل آزادي شي د الکترون د غشتولو انرژي د پرسک شته خوا ته کمیږي او همدارنګه د چپې څخه راستې خوا ته د الکترون غشتولو انرژي زیاتیږي د الکترون د جذب میل یا الکترونیگیټیویټي ځانګړتیاو تناوب دی چې د الکترون د جذب میل چې د پرسک شته خوا ته کمیږي او همدارنګه د جذب میل چې په څخه راستې خوا ته زیاتیږي د تهموزي اکسیډیشن ځانګړتیاو تناوب دی و د عناصرو د اکسیډیشن نمبر د لوړېدو عمل ته تهموز وای یا د اکسیډیشن څخه عبارت دی چې د تهموزي اکسیډیشن ځانګړتیاوې د پورڅخ شته خوا ته کمیږي همدارنګه تهموزي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خوا ته زیاتیږي ارجاع یا ریډکشن ځانګړتیاو تناوب دي چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر کمېدو عمل ته ارجاع یا هم ریډکشن وایي چې ارجاع یا ریډکشن هم د پورته سکشته خاطر د ځانګړتیاو کې عناصرو زیاتیږي همدارنګه ارجاع ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي ولانسی الکترونونو تناوب ولانسی الکترونونو هغه الکترونونو ته وایي چې د کیمیاوي رابطو په جوړولو کې برخه او د اتوم په ورستي قشر کې پراته وي په یو شمېر عناصرو کې د سربیر داخلي قشر څخه بالمقابل الاخر قشر کې هم په پوه کې هم پراته وي چې دا هم د پور څخه شتي خواته ولانسی الکترونونو شمېر مساوي وي او د چپې څخه راستې خواته د ولانسی الکترونونو شمېر زیاتیږي فلزي ځانګړتیاو تناوب وایي چې فلزي ځانګړتیاو تناوب چې دی هغه د پورته سکشتې خوا ته د اندوسره تعداد زیاتیږي همدارنګه فلزي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خوا ته کمیږي د الکترون ورکولو میل یا الکترون پوز الکترو پوزېټیو ځانګړتیاو تناوب دي چې وایي دا د پورته سکشتې خوا ته د الکترون د ورکولو میل زیاتیږي او د چپې څخه راستې خوا ته د الکترون د ورکولو میل کمیږي انتقالی فلزونه دي هم ترانزیشن فلزونه له هغه فلزاتي چې د دوري جدول عنصرونه د هغوی د ډي او اف فریسوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه د تکیدو په بهیر کې دي چې د دوه مودرهم اصلي ګروپ ترمنځ زیاته شپته عنصرونه دي چې د څلوېش عنصرونه د جدول په منځنۍ برخه کې شتون لري د هغوی د ډي فریسوي او اتمیش نورې چې د جدول په کښتنۍ برخه کې شتون لري د هغوی اف فریسوي د الکترون په واسطه د تکیدو په حال کې دي چې دا هم یو شکل د ګروپ د انتقالی عناصرو په دې جدول کې شوتل شوی دی
په نننی درس کې په دې پوه شو چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر لوړېدو ته په کیمیا کې تهمس ویل کیږي
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:00 بجو له ازادي رادیو
د درسي ساعت په دوام اوسم دی ولسم ټولګي کیمیا ولولو په تیر درسي ساعت کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو لدریو لارو چارو څخه په یو کې یعنی محلول د ازمیتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي د همدې درس په دوام نن غیر عضوي کیمیایي مرکبونه لولو خون کې برته دا وایي چې ولې د غیر عضوي مرکبونو په جوړیدو کې د دوراني جدول ټول عناصر برخه اخلي
غیر عضوی مرکبونه وایو غیر عضوی کیمیاوي مرکبونه ان اورګانیک کیمیکل کمپاوندز شي دی وای د غیر عضوی مرکبونه په جوړښت کې د دوري جدول تقریبا ټول عناصر برخه اخلي وای دا ډول مرکبونه لاندې ځانګړتیاوې لري د ویل کې دوه ویشه د لوري درجه لري د تودوخې په کومه درجه کې نتایج کیږي د عضوی مرکبونه په نسبت زیات ثابت دي او عمر یې زیات دي اکثر آیوني مرکبونه جوړوي او بل اخر کې د سړي جوړښت لري دا مرکبونه همدار د غیر عضوي مرکبونو په څلور ګروپونو ویشل شوی دي اکسایډونه دي تیزابونه یا اسیدستیک الویکان یعنی الکلیز یا همدارنګه مالګې یعنی سالس دي اکسایدونه وای اکسایدن وای دو انتر مرکبونه دي چې د اکسیجن او نور عناصرو د تعامل څخه جوړیږي. د اکسایدونو د مالیکولي فورمول د لیکلو ترتیب په داسې ډول دی چې د اکسایدن د فورمول په لیکلو کې لاندې ټکي په نظر کې نیول کیږي. لومړی څه کوو، د فلز سره په اکسایدونو کې د فلز اکسیدیشن نمبر مثبت فلز کیني خواته اکسیدیشن د فورمول شی خواته لیکل کیږي. دواړه عناصرو د اکسیدیشن نمبرونو د ضریبونو په ډول د شایان سمبول شی خواته لیکل کیږي. لکه په دې مثالونو کې لیکل کې د مګنیزیم اکساید همدارنګه د کلسیم اکساید په مثالونو کې وینو. د غیر فلزات سره په اکسایدونو کې هغه عنصر چې د الکترون نیگاتیویټي قیمت یې کم وي د اکسیجن چپې کیڼ خواته لیکل کیږي. لکه د کاربن مونو اکساید همدارنګه د اوبو په مرکبونو کې وینو. او دریم دا چې کچې د غیر فلز الکترونیگیټیویټي د اکسیجن څخه زیات وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي. یعنی الکترونیگیټیویټي کچې کم وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي. کچې زیات وي هغه نو به راستي خواته تلل کیږي. همدارنګه د اکسایدونو نومې شودنه په لاس ډول د لومړی د بین المللي یعنی آی پاک په طریقه سره د اکسایدونو نومې شودنه کې اول د فلز نوم لیکل کیږي. د فلز هغه شی خواته د کوس په منځ کې پر رومي ارقام سره د اکسیدیشن نمبر لیکو. بیا په هغه سره کې چې فلز اکسیدیشن نمبر ولري او وروسته د اکساید کلمه ورسره زیاتو لکه په لاندې مثالونو اکسایدونو کې چې ویني لکه د کوپر 1 اکساید دی، کوپر 2 اکساید دی، همدارنګه د آیرون 2 اکساید، همدارنګه د آیرون 3 اکسایدونو په مثالونو کې. بلې په معمولي طریقه باندې نوې شودنه ده چې په دې طریقه کې کچیر اکساید غیر فلز سره وي په هغه صورت کې د غیر فلز اکسیجن اټومونو شمیر په خاص لاتینی کلمو لکه مونو ډای ترای تترا پینټه چې مونو د یو په معنا، ډای د دوه، ترای د درې، تترا څلور او پینټه د پنځه په معنا سره دي. لکه په دې مثالونو کې لکه ډای نایتروجن اکساید، نایتروجن ډای اکساید، همدارنګ ډای نایتروجن تترا اکساید، همدارنګ ډای فاسفور پینټا اکساید مثالونه کې. د اکسایدونو تصنیف یا طبقه بندي وای نو په اول قدم کې اکسایدونه په دوو ګروپونو ویشي، هغه اکسایدونه چې مالګي جوړوي او هغه اکسایدونه چې مالګي نه جوړوي. د هغو اکسایدونو چې شمیر چې مالګي نه جوړوي ډیر کم دی، لکه کاربن نایتروجن مونو اکساید، ډای نایتروجن اکساید، همدارنګ کاربن مونو اکساید. او هغه اکسایدونه چې مالګي جوړوي هغه په درې ګروپونو ویشل شوی دی، یو تیزابي دی، کلوي دی، امفوتری او پلاندې دوه سره اوسې معرفت پیژنو. اول کلوي اکسایدونه بیا پیژنو چې کلوي اکسایدونه هغه اکسایدونه دي چې له تیزاب یا هم تیزابي اکساید سره مالګو جوړوي. مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنې کلوراید همدارنګ اوبه جوړوي. بلې بیا دا ډول اکساید د فلز اکسیجن څخه جوړ شوی دي او لاندې صفتونه لري. له اوبو سره تعامل کوي کلوي جوړوي، لکه په لاندې فورمولونو کې کلسیم اکساید وینو چې د اوبو سره تعامل کوي د کلسیم د اکساید انچیشیو مرکب جوړوي. همدارنګه د پوتاشیم دی، همدارنګه د سوډیم دی چې د اوبو سره تعامل کوي او د پوتاشیم هایدروکساید یا سوډیم هایدروکساید جوړوي. د تیزاب سره تعامل کوي مالګه اوبه جوړوي. مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي د اوسپنې کلوراید همدارنګه اوبه جوړوي. همدارنګ وینو چې سیماب د سلفو د سیماب تعامل هم وبخشید اوس د میسو تعامل دي، د اوسپنې تعامل دي. تاسو نور مثالونه دي د تیزاب اکسایدونو سره مال، د تیزاب اکسایدونو سره مال کی چوري، لکه د کلسیم اکساید چې د ډای نایتروجن پینټا اکساید سره تعامل وکي، بینه د کلسیم هغه نایتروجن مرکب دغه لارتراغلی مرکب ځنی جوړیږي. همدارنګه تیزابي اکسایدونه وایي هغه اکسایدونه دي چې د کلوي د محلول اکسایدونو سره مالګې جوړوي، چې لکه مثالونه په لاندې ډول سره ذکر شوی دي. او همدارنګه په دې تصویر کې د دی اکسایدونو په فضا کې چې خپره شوی دي وینو یې. همدارنګه مولي اکساید د غیر فلزات او اکسیجن له تعامل څخه لاخ سره زیو لاندې خواص لري. اوبو سره تعامل کوي تیزاب جوړوي. همدارنګه د کلوي سره تعامل کوي مالګې اوبه جوړوي، لکه په مثالونو یې لکه پولادي ماتلو کې لیدل کیږي. او د کلوي اکسایدونه سره مالګې جوړوي. همدارنګه فوتریکس اکسایدونه دي چې ها اکسایدونه چې له تیزاب او کلوي تیزابي اکسایدونه او کلوي اکسایدونه سره تعامل کوي او مالګې جوړوي، لکه د تیزاب سره تعامل کوي مالګې اوبه جوړوي. د مور اکسایدونه د کلوي سره تعامل کوي او مالګې اوبه جوړوي. د تیزاب اکسایدونه سره تعامل کوي مالګې جوړوي، چې د ټول ماتلو کې دا د ذکر سیوی دي. همدارنګه د کلوي د اکسایدونه سره تعامل کوي او د مالګې جوړوي. اوس په دې برخه کې د اکسایدونه استحصال وایي چې اکسایدونه څنګه لاس ته راځي. په عمومي ډول سره اکسایدونه په لاندې طریقو سره لاس ته راځي. لومړی د عناصر مستقیم تعامل د اکسیجن سره دی، چې کله د اکسیجن سره مستقیم تعامل وکړي لکه کاربن د اکسیجن سره تعامل کاربن ډای اکساید چې لاس ته راځي. دا څخه د اکسایډ نایتروجن استیزه او بل ده کاربون له تجزیه څخه خلاص سره چې کاربون تجزیه که کاربون د دې کلسیم مونوکساید همدارنګه کاربون ډای اکساید لا سره زی د زینو کلوی او تیزابونو څخه د اوبو ایستلو یا دی هایډریشن په نتیجه کې جوړیږي همدارنګه د نایتر له تجزیه څخه هم چې شي اکسایدونه لا سره زی دوم بیا وای د سلفیدونو له تجزیه څخه اکسایدونه لا سره زی د لوړ الی اکسایدونو له تجزیه څخه لا سره زی همدار د تیک اکسیدیشن نمبر لرونکو اکسایدونو څخه هم اوبو لا سره زی اوس اکسایدونه د استعمال ځایونه چې په کوم ځای کې اکسایدونه د استعمال رول لري امید وایي اکسایدونه د استعمال زیات ځایونه لري چې ځینې په لاندې ډول دي لکه د تیزاب د تولید لپاره موږ اکسایدونه څخه کار اخلو د کلوي د تولید لپاره همدارنګه د مالګو د تولید لپاره اکسایدونه څخه کار اخلو په دبابت کې هم ورڅخه استفاده کیږي مثلا د هایدروجن پر اکساید څخه د میکروبوجین همدارنګه او د فونی په ډول استفاده کیږي
اون کی پننننی درس کړه ته قلوی اکسایدونه هم بیان کړل او دا مو واوریدل چې قلوی اکسایدونه له تیزاب یا تیزابي اکسایدونو سره تعامل کوي او د دې تعامل په نتیجه کې مالګه جوړیږي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:00 بجو تر نه بچو پوری
هر اونې څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ د دولسم ټولګي په کیمیا مضمون کې نن امائنس یا امونیال ولو نن بخون کې راته د کیمیاوي حالت په بیانولو سره دا وایي چې امونیا څنګه لاسته راځي او عمومي فرمولې کوم دی دا هم د امونیا درس
امائنز د امونیا او یا امونیا لرونکو گروپونو څخه لاس ترزی NH2 یې وظیفوي گروپ دی یعنی کچیر NH2 بخشی کیو د هغه دمانه چې دا گروپ د امائن گروپ په نام دی یو درجه دوه درجه او درې درجه لرونکو مرکبات ډولونه لرلای شي د امائن په گروپ کې چی شي یا به یو درجه امائن وي یا به دوه درجه امائن وي او یا به درې درجه امائن وي شاید تاسو یو درجه او دوه درجه نه ویلي هغه پر اتلونکو سلایډو کې ان شاء الله درته وایم په امائن کې بیا قوي او ضعیف مرکبات دي چې تر ټولو قوي یې درې درجه امائن دي چې هغه څه شي دي ان شاوخوا درې دانې ارونه وي دا ته درې درجه امائن وایي سیکنډري امائن بیا دوه درجه دي چې هغه دلته هم دوه درجه سیکنډري دي دا هغه پسې پرایمري دي او بیا امونیا ده تر ټولو ضروري ترشری امائن څو یا درې درجه تراوبس کمزور ہے سیکنڈری سو بیاپسی پرائمری سو او بیاپسی امونیا سو نم شونا دا امائن نم سنگیج دو دا آئی پاک سسٹم مطابق ہے نم گزاری کو چاہا بیا ہم تکرار در توائم چی دا الکین پا درس کی مجوئے لی دی دا الکین درس یو زلو گوری بیا کوالی سی چی دا لیے دا غنم گزاری کچی رساسی نویز دا یو تکرار حالت پروکی دلتے ہم سیدھا ماور کری د مرکب نوم په پای کې امائن لیکو نور نومې د ریډیکل گروپ د حساب مطابق لیکو د مرکب گروپ ته ګورو چې چیش چیش پکښې کې دي او په پای کې امائن لیکو ځکه د امائن کورنۍ ده او دا نور چې هر شی پکښې کې وي هغه جلا جلا نوم یې ایږدو مثلا دلته یوه CH3 دي دا خو H1 دي H1 په حساب کې نه راځي میتایل امائن یا میتایل NH2 چورته وایي میتایل امائن ایتایل میتایل امائن دا بیت څنګه دلته میتایل دی دلته ایتایل دی ایتایل اول لیکو بیا میتایل لیکو ایتایل میتایل امائن ځکه د الفبا د تورو پر حساب چې هغه د آی پاک سیستم کې نومګذاري سیستم کې راځي په هغه کې اول الفبا تور کې ای ده بیا ایم دی نو اول ایتایل لیکو بیا میتایل لیکو او کورنۍ ګروپ یې چی شي دی امائن دی دریم بیا پینایل امائن دی پینایل بیا د بنزین سټرکچر بنزین چې کله باوند ولری به بنزین نور ته ویل کیږي بیا فینایل ورته ویل کیږي فینایل امائن معنا د امینو گروپ سره فینایل یو ځای سوی دی دا ته فینایل امائن وای کیمیاوي خواص د تیزابونو سره تعامل په نتیجه کې مالګي جوړي ار ان ایچ 2 د شکل د تیزاب سره یو ځای سي و چې جوړي ار ان ایچ 3 یو د نه امونیوي مالګي جوړوي چې هغه څنګه مالمیږي بغل ته کلورین ور سره غلي امونیم امونیم کلوراید یا هایدرو امونیم اکساید یا برومائید یا فلوراید چې دغه مالګه کې جوړی کړلې نو دا څه مال جوړیږي کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي امونیا دا چې میتایل کلورایډ درواچې میتایل امونیم کلورایډ جوړي کې بیا بیس درواچې بیا میتایل امونیا بیا اوبه جوړي او بیا سوډیم کلورایډ مکمل پاکه مالګه راباسي خو موږ یوازې اوس تیزابون سره ویل تیزابون سره چې یو ځای کې مالګه جوړي بیا همدا ډول میتایل جمع ان ایچ ټو جمع میتایل کلورایډ دا ګرچ سره یو ځای کې دوه میتایل یوه دانه اماین کلورایډ جوړیږي بیا کلکلی ورواچي بیا ټول مکمل سره جلا کیږي میتایل اماین جوړوي بیا پسې همدا ډول دا بل مرکب دی دا بل مرکب دی خو په خلاصه کې چی شویل کیږي کله چې تیزابون سره تعامل وکړي په نتیجه کې مالګې په لاس راځي یو درجه اماین دوه درجه اماین او درې درجه اماین هغه به وسوای یو درجه اماین که چیرې یو ان وي پر اطرافو یې دوه هایدروجن وي او یو رادیکل ګروپ وي نو مړې اماین ته یو درجه اماین ویل کیږي یو ان وي دوه هایدروجن وي یو رادیکل ګروپ یو ان دوه هایدروجن یو رادیکل ګروپ رادیکل ګروپ موږ ویلي وو چې سی ایچ تھری سی ټو ایچ فایو سی تھری ایچ سیون د میتایل کورنۍ د الکانو کورنۍ ټوله ګروپونه پکښې راکللی شي هغه ته رادیکل ګروپ وایي چې دا یو مثال دی دا یو غټ مرکب دی په غټ مرکب کې ګوره دا پرایمري اماین دی ولې یوازې د یوه سی سره کنیکټ دی نور دواړه د یو ان د دوو ایچو سره کنیکټ دی دغه ان چې دی یا دغه اماین ګروپ چې دی پرایمري دی دا نور ته نه ځو دا نور شاید فرق ولري شاید سیکنډري شاید ترشري موږ چې شو وایو پرایمري پرایمري څه معنی ان دی شاوخوا ایچونه دي او یو بغل ته سی ده دا پرایمری شو بیا دو درجه اماین یا دوه درجه یې اماین چېرته وایي هغه بیا څه شي دي که چیرې یو ان وي پر اطراف یو هایدروجن وي دوه رادیکل ګروپونه وي نو مړې اماین ته بیا دوه درجه اماین ویل کیږي یو ان وي دوه دانې رادیکل ګروپونه وي یو دانه ایچ وي دغه اماین چې دي دو درجه یا دوه سیکنډري اماین ورته وایي په مثال کې وګوري ان دی دلته یو کاربن دی دلته بل کاربن دی دوه دانې رادیکل ګروپونه ورسره دي دا خواته موږ نه ګورو د دغه ان بغل ته چرشي نیوشتای هغه د دغه ان کیاس کوي نو دغه ان اوس کیاس پر چی شدی پر یو سی دغه یو سی دغه ده دا دوه درجه اماین چې نن موږ ویلی چې یو ان وی یو بغل ته ایچ وی دوه بغل ته رادیکل ګروپونه وي چې ته دو درجه اماین ګروپ ویل کیږي بل بیا درې درجه اماین دی که چیرې یو ان وی پر اطراف درې رادیکل ګروپونه وي نو مړې اماین ته درې درجه اماین ویل کیږي یو ان درې طرف رادیکل آر ون آر ټو آر تھری دا بیا درې درجه یې یا ټرشری اماین ورکول کیږي په دغه ټوله مرکب کې دغه چې دی درې درجه دی دغه ان چې دی دوه درجه دی دغه ان چې دی یو درجه دی دې درې درجې څنګه دي یوه سی دلته ورسره مشتې ده یوه سی دغه ده یوه سی دغه ده که درې دانې رادیکل ګروپونه وه هغه بیا ټرشری اماین بلل کیږي ځینې مهم اماینونه چې موږ تاسې په ژوند کې استعمالوو یا کاروو یا لیدل کیږي هغه میتایل اماین دی چې په دواوو او د کور په رنګونو کې کاریږي د کور په رنګونو کې د چمک او یا د پالش لپاره میتایل اماین کاریږي انیلین یا بنزایل انیلین ورته ویل کیږي دا هم یو ډول مشهور اماینونه دي چې دا به چیر کاریږي په ډول ډول دواو کې استعمالیږي
اله دا د کیمیا نننۍ درس تر سره د ښوونځي په درسونو کې مرسته وکړي نو د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته کیمیاوي اړیکې بیان شي په ولسم ټولګي کې به غیر عضوي مالګې ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به ایتر بیان شي
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم
یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خپریږي.
لګرانو زده کوونکو مغوښتنه داده چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا نننۍ درس سره تکرار کړئ. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسو. تر راتلونکي خبرونې مخته مل شه.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو
ازادي رادیو 24 ساعته